سلامونه وخت په افغانستان کې دا ماخوستن نه هبجې شوې ز فرشته صحاق دا خبري ټولګه تاسو ته وړاندې کوم پایل کوو د نن ورځې په خبرونو په پلازمینه کابل کې د چاودنې د خبرونو په تړاو د ریټرز خبري اژانس راپور وایي چې دا پیښه ځانمرګي برید وو او په پایله کې لک تر لک شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه داسې وویل:
متاسفانه چې چاودنه نن مازدیګر د سلمان په درک په سړک کې شوې دي، نو د دې تایید کول به جزئیات وروسته به شریکيږي.
په عین حال کې عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویل چې دا چاودنه د کابل ښار په دارلمان سیمه کې د لوی څارنوالۍ دروازې ته څیرمه شوې ده. له بلې خوا د کابل په شهرنو سیمه کې د ایمرجنسي روغتون ته د څیرمې سیمې اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی نوموړي روغتون ته په امبولانسونو کې د مړیو او ټپیانو انتقال لیدلی دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. په افغانستان کې د بشري حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام ته ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رواني سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشرې به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازی روزوا اوتنبای وه. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازی چې په اړه یې جزئیات نه دي ورکړل شوي د افغان ښځو نجونو د حالت په اړه معلومات ورکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تانجا فاجون له قوله ویل شوی چې د امنیت شورا په دې غونډه کې به د افغانستان اړوند مسایلو بحثونه وشي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي چې خطر ته رسیدلی دی او ډېر ژر به د افغانستان د وضعیت په اړه د افغانانو له بېلابېلو ډلو او استازو سره وګوري. د طالبانو حکومت د روان کال د زمري په 1 نیټه ښاغلی بینټ د افغانستان په اړوند په ناوړه تبلیغاتو تورن کړ او د هغه پر سفر یې بندیز ولګوه. ښاغلی بینټ نن پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دی خطر ته رسیدلی او ډېر ژر به له افغان میرمنو او نارینهوو کارپوهانو او حکومتي چارواکو سره خپل لیدنې کتنې پیل کړي. بینټ په ترکیه کې د تیرو څو ورځو لیدنې کتنې هم ګټورې بللې دي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا لیدنې کتنې له چا سره وي. ریچارډ بینټ د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي پر دنده وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت په ترڅ کې څو ځلې افغانستان ته ګڼ شمیر سفرونه وکړل او هر ځل یې د طالبانو حکومت له بشري حقوقو او ځانګړي ډول د ښځو له حقونو په سرغړونو تورن کړی دی. د جرمني هي اړخي بدیل ګوند د کډوالو خلاف تګلاره لري او د دوی بریا څو ورځې وروسته تر هغه راپور کیږي چې جرمني په تیرو دریو کلونو کې د لومړي ځل لپاره 28 افغانان کابل ته ډیپورټ کړل. که چیرته دغه ګوند د ایالتونو په کچه دغه ټاکنو کې بریالي کیږي، له دویمې نړیوالې جګړې وروسته به د هي اړخي ګوند لومړنۍ بریا وي. د دغه ګوند بریا د جرمني په راتلونکو ملي ټاکنو کې چې څه باندې کال وروسته ترسره کیږي د دوی د بریا یو شین څراغ وي. د رومانیا په پارلمان کې نن اوکراین ته د پاتریوت توغندیو د سیستم ورکولو په اړه بحث کیږي. د رومانیا ائتلافي حکومت نن پارلمان ته د هغه لایحې وروستۍ مسوده ولیږله چې د توغندیو د دفاعي سیستم د استولو غوښتنه کوي. بخارست په 13 جون میاشت کې ویلي وو چې له خپلو دوو فعالانو پاتریوت سیستمونو څخه به یو د بسپنې په توګه کیف ته ورکړي، خو په دې شرط چې د ناټو متحدان یې ځای رومانیا ته د هوایي مدافع د بل ورته سیستم په ورکولو ډکړي. روسیه نن سهار وختي د اوکراین پر پلازمینه کیف توغندیز برید کړی دی. د رویټرز خبري اژانس د اوکراین د پوځي چارو په حواله ویلي چې دوی د هوایي مدافع سیستم دغه توغندیز برید شنډ کړی دی. په کیف کې سهار مهال د څو زورورو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي، خو رویټرز لیکلي دا غږونه د هوایي مدافع د سیستم غږونو ته ورته و. سملاسي په دغو بریدونو کې د سر او مال د احتمالي زیان راپور نه دی ورکړل شوی. او د طالبانو د فواید عامه وزارت وایي له ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. په دې خبري ټولګه کې یو ځل بیا زه فرشته صحاک تاسو ته کلی کوم. دا خبرونه په لار کې به واوري چې د خزو د حقونو یو شمیر فعالانی وایي چې د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید د طالبانو پر وړاندې واضح دریځ ونیول شي.
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریځ وښيي د طالبانو پر وړاندې او وایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده.
په یو شمیر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی او خلک سخت اندېښمن دي.
منګ تاغه سمرسته لکه څنګه چې کیږي هغه نه دی سیوی لکه منګ د کور دیوالونه یا کوټې منګ چې پرتی دی په دیوالونه هغه مرسته منګ سره نه دی سیوی سونه دی راغلی چې دا وګوري.
او د کندهار په ډنډ او پنځوي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د ساتنې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده.
کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او هغه 1500 جریبې په پنځوي ولسوالۍ کې سروې کړې ده او هماري لپاره 200 جریبې چې د هغه په ډنډ ولسوالۍ کې سروې کړې ده.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته. نړۍ ته به هم ضرور ښکارا کور سره اوسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبري ټولګې د برخې ته راغلي ورزو د خبرونه په راپورونو پایل کوو. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه وکړي. امنیت شورا تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د غونډې ته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړی استازي روز و اوتنبای و د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي د افغان میرمنو د وضعیت په اړه خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات زموږ د همکار حدیث پردیس نواورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د خزو اونجونو د وضعیت په اړه د نیخنو په دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د روان سپتمبر میاشتې په 13مه د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وی خبر پاڼې په خبرولو سره د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي چې د دې غونډې مشري به د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر کوي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه اجرایوي مشره سیما باهوس او د مدني ټولنې یو استازي چې په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی د افغانانو په اړه خبري وکړي. سلوانیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نوبتي ریاست په غاړه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د سلوانیا د بهرنیو چارو وزیر تاج افاجون له قوله ویل شوی چې امنیت شورا په دې غونډه کې بعد افغانستان اړوند مسایلو بحث وشي. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې باید نړۍ د طالبانو پر وړاندې خپل دریز واضح او روښانه کړي. د تیر جمهوریت نظام د ولسي جرګې غړي او د خزو د حقونو فعال شکریا بارکزی وایي وسته دی وخت را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه جدي تصمیم ونیسي.
د امنیت شورا د افغانستان پاکل باندې څه چې بلکې د نړۍ پاکل باندې دیم کوي تصمیم ونیسي، ځکه چې په سازمان ملل متحد کې تر ټولو قدرتمن نهاد دغه د امنیت شورا ده. او زما پاند نور د افغانستان خلک تش په نامه راپورونه اعلامیو ته پتام نه دي. د افغانستان خلک غواړي وګوري چې په عملی ډول باندې تر کومه حده پورې امنیت شورا خپل وظایف تر سره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
د خزو د حقونو وی بل فعال فوزي وحدت بیا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا ځل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید واضح او روښانه دریز وښيي د طالبانو په وړاندې او وایي چې طالبان یو تروریستي ډله ده، دوی موږ په رسمیت نه پیژنو او نه کوم معیار د دولت او حکومت په افغانستان کې موجود دی چې د دوی رژیم په رسمیت وپیژندل شي. مشخصا دوی په تور لیست کې باید شامل شي او په ټوله معنا باندې د افغانستان په وضعیت کې دا ځل باید بدلون راشي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر روانه غونډه کې بعد افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا او تمبایو درې میاشتنی راپور د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي توګه د خزو د وضعیت پر مسایلو متمرکز وي. د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غونډه داسې مهال جوړیږي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت نوی قانون په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنې لا پسې زیاتې کړي. دغه قانون چې د تیرې اګست میاشتې په 21مه اعلان شو، پکې د نورو محدودیتونو ترڅنګ ویل شوی چې خزه باید له سر تر پخو ځان پټ کړي او ان خپل غک هم چت نه کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما په دې قانون انتقاد کړی وو او خبرداري ورکړی چې هغه بل نړیوال ټولنې سره د دوی د خپلتیا راتلون کې زیان منه کړي. کڅام طالبانو د یونما په خبرګون کې په کابل کې د ملګرو ملتونو لمرستندوی دفتر سره د پریکون اعلان وکړ. خو وروسته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان په وی خبري غونډه کې ویل چې ملګری ملتونه به په افغانستان کې طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکړي. لدې وړاندې د روان کال د جون د میاشتې په 28مه نیټه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویلي تر هغه چې طالبانو په افغانستان کې د بشري حقوقو اړوند اندېښنې نوې ختمې کړي، خلک یې د رسمیت نه پیژندنې په اړه د نظر توافق لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی په خبره د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو د بشري حقوقو بیلابېل بنسټونو افغان مرمنو ته د غیدا د منلو نه ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت د عدلیه وزارت په کابل کې د 15 خیریه بنسټونو ټولنو او شوراګانو دفترونه تړلې دي. دغه وزارت ویلي یادو بنسټونو غیر قانوني فعالیتونه کول. په همدې حال کې د یو شمیر خیریه بنسټونو مسولین بیا وایي د افغانستان اوسنۍ اقتصادي شرایطو ته په کتو بې وزلو او اړمنو کورنیو ته د دوی مرستې مهمې دي او د طالبانو حکومت د دوی د فعالیتونو د محدودولو پر ځای له دوی سره همکاري وکړي. نور جزئیات له فیروزی عزیزی نورو.
د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت اعلان کړی چې په پلازمینه کابل کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفترونه تړلې دي. دغه وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په حواله په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې په کابل کې څلور دیرش بنسټونه چې خیریه ټولنې او اتحادیې پکې شاملې وې وارزولې چې په پایله کې د دریو خیریه بنسټونو یوې ټولنې او یوې شورا دفتر د غیر قانوني فعالیت له امله وتړل. په خبر پاڼه کې دا سوي چې د دغه بنسټونو د جوازونو موده پای ته رسیدلې وې، ځینو هیڅ جوازونه نه درلودل او ځینو بیا د دوی لارښوونو سره غړونه کړې ده. دی خبر پانه کې د یادو تړل شویو ادارو نمونه نه دی ذکر شوی، خو د ځینو فعالو خیریه بنسټونو مسولین وایي طالبان له ډیرای خیریه بنسټونو او ټولنو سره سیاسي چلن کوي او هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي. په کابل کې دی خیریه بنسټ مسول چې نه یې غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي، ازادي رادیو ته وویل
کسان چې مثلا مخکې په سیاست کې په نظام کې یا په احزاب کې اوس که خیریه موسسه په طریقه هم په خلکو کې کار کوي دوی اجازه نه ورکړي. وضعیت د بندشونو سیاسي دي، متاسف انا ته دا مشکله است چې د ملت په غم کې نه دي، فقط دوی خپل سیاسي اهداف مخکې بیايي.
بلخوا په ننګرهار ولایت کې دی یو بل خیریه بنسټ مسول چې د هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
افغانستان کې تیر سابق کلم انقلاب په پایله کې په لکونو اعتماد کونډې او اسرې کورنۍ پاتې دي. مسایل ته په کاتو باندې د خیریه بنسټونو موجودیت په افغانستان کې ډېر اړین بولم. اوسنۍ اسلامي امارات هم باید خیریه بنسټونو سره پوره همکاري وکړي. افغانستان کې کلم دغه سخت حالات راغلي په هیوادوالو چې طبیعي کوم پیښې وي هغه په پایله کې هم ډېر سخت حالات کې همکاري کړې ده. باید دوی ته اسانتیا سهولتونه برابر کا، نو دا چې مشکلاتو ته جوړ کا.
ځینې بېوزله کورنۍ هم ورته خبره کوي، خو د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي چې دوی خلکو سره مرستې نه بلکې په خبره یې په دې ډول اقداماتو پر خلکو مرستې کموي. د کونړ ولایت یو اوسیدونکي او د لس کسیسې کورنۍ مشر چې نه یې غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت داسې مهال د دغو خیریه بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي چې پر افغانستان د دوی تر بیا واکمنېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د راپور پر بنسټ سم نیمای افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت د دوو سیاسي ګوندونو په ګډون د 15 یا بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو او سازمانونو د تړل کېدو اعلان کړی و او هغه مهال هم د دې اقدام دلیل ناقانونه فعالیتونه یاد کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت خبرداري ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د وزارت په دې برخه کې د ځانګړو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې او یوازې د دغو ولایتونو اوسیدونکو ته چې د سیندیزو حوزو تر څنګ اوسیږي خبرداري ورکړی چې د ځان او خپلو ماشومانو ساتنه وکړي. خو پر دې مسیر ولارې مر میشت اوسیدونکو بیا وای نه په هیګی چله دی احتمالي غوښونو څخه څنګه ځان وژغوري په دې اړه تفصیل لا به سپوږم یاورو.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ویجاړونکو سیلابونو لراوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر پاواله نیټه په خپل ویپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پروګدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنی د رواني اونۍ دوشنبه او سې شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو لږ وخت سره مخ دي. د غراز پر راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورخت لامل د سندونو د اوبو کچا لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره د په دغو سیمو کې سندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهیږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکو نوید احمد ازادي رادیو ته وویل:
موږ نننی راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واوریدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی د موږ سپو هوا نه لرو. اوس وخت کې چې څوک د ځان پاړه باندې تیر ځل چې کوم سیلابونه راغلي واغې موږ ډېر سخت ځانمن کړو. په هر حال نه پوهیږو چې څوک سونه کو باید دوی خپل د سیلابونو پاړه باندې جدي اقدام وکړي. جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سائق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې څلوېښت تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي او له امله یې 144 کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې 14 ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
تاسو موخه ازادي راډیو نه اوري. په اسرائیل کې به ساري اعتراضونو د دې باعث شول چې بازارونه ولاره بند شي او د ژوند په نور برخو کې ځند راشي. په دې اعتراضونو کې چې په غزه کې د شپږو اسرائیلي برمتولو وجل کې دوروسته ل پرون راهي سپیل شول. خلک له حکومت غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د وربند موافقه ومني، څوپات برمتخ پلو کورونو تستانه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر نورو.
د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرایلی برمتو د مړیو لمندل کې دوه وروسته سلګونو زره قهرجن معترضان له برایي راهیسي د اسرایل لار کوڅو ته راوتلي او د پراخو اعتراضونو په ترڅ کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره په غزه کې د اوربند طرحې ته غاړه کشیږدي. د اسرایل د روغتیا وزارت پرون وویل چې شپږ اسرایلی برمته د پنج شنبې یا جمعې په ورځ له نږدې واټن څخه لګېدلې او وژل سوي دي. اسرائیلی مظاهره چانو له حکومت څخه وغوښتل چې همدا اوس په غزه کې د اوربند موافقه ومني. دوی په خپلو شعارونو کې اوس ناره وهلې او پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یې ژغ وکړ چې له حماس ډلې سره سوله وکړي، څو پاتې برمته خپلو کورونو ته ستانه سي. د اسرائیل د سوداګرۍ اتحادیه د دې پراخو اعتراضونو چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې ساری نه دی لیدل سوی غوښتنه کړې. دا اتحادیه غواړي چې د بانکونو، روغتیایي مرکزونو او لوی هوایي ډګر په ګډون د هیواد د اقتصاد مهم سکتورونه غیر فعال سي. د سوداګرۍ اتحادیه ویلي دي چې بانکونه، لوی پلورنځي او دولتي دفترونه ټول له مظاهرو سره د عامه ترانزیت ځینې خدمات هم ځنډېدلي وو، خو نه ټول، ځکه کوم لوی خنډ پکښې نه تر سترګو کېده. په بن ګوریون نړیوال هوایي ډګر کې نن سهار الوتنې وځنډېدې. په ځینو نورو کې ځنډ راغلی او مسافران په لویو قطارونو کې لیدل کېدل. د تلابیت په څیر د ګڼمیشتو سیمو د ښاروالیو کارکوونکي هم په معترضانو کې شامل و چې په نتیجه کې ښوونځي او وړکتونونه وختي رخصت سول، خو د بیت المقدس په څیر د ډیرو ښاروالیو کارکوونکي پر اعتراضونو نه و ورګډ سوي. د اسرایل د دولتي رسنیو د راپور له مخې حکومت د کارګرانو له یوې محکمې غوښتي چې دا اعتراضونه لغوه کړي، ځکه د دوی په وینا سیاسي انګیزه لري. په پرونی مظاهرو کې د ګډونوالو شمیر د غزې د جګړې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ و، او د ځینو ټولنو د اټکل له مخې په تل ابیب کې په لوی لاریون کې د ګډونوالو شمیر نیم میلیون کسانو ته رسیدلی. اسرایلی رسنیو ویلي چې د مظاهرچیانو شمیر له 200,000 تر 400,000 پورې و. د برمتو کورنۍ او ډیری عام اسرایلیان د نتنیاهو پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې که د غزې د نږدې 11 میاشتنۍ جګړې د بندولو لپاره د اوربند موافقه مخکې سوی وای نو دا برمته کسان به نه وژل کېدلی. خو ځینې نور اسرایلیان بیا د نتنیاهو د ستراتیژي چې پر حماس ډلې د پوځي فشار دوام غواړي ملاتړ کوي. د تیر 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د اسرایلو پر خاوره کې دننه حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې وژل او شاوخوا 250 نور یې برمته کړل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نوري ازادي رادیو وسته سهار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپونو نسیويش 15 او د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا 12 شپګ نوي په ټول افغانستان کې ورېدل سي. وسم ورزو د خبرونه بل راپور ته د نورستان په مرکز پارون کې د سلګونو زرو امریکایي ډالرو په لګښت د څلورو پروژو چارې پیل شوې دي. په دغه پروژو کې د استنادي دیوالونو، د ویالو جوړولو او ترمیم چاره شامل دي. د خلکو په وینا په یاد پروژو کې به په زرګونو کسانو ته د کار کولو زمينه برابر شي او د بشپړېدو سره به یې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښه وژغورل شي او زرګونه جریبه ځمکه ته به منظمي اوبه هم ورسیږي. په دې اړه له سیمې زموږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په نورستان کې د سرپرس حکومت چارواکي وایي د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د څلورو پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو څلورو پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 8 میاشتو کې به چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د دوو کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجنیران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ول عزیز کوم مستونز دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا غستونز د لا په ماده سره ورته حل کو او د خط تطبیق کول او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نکو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریق سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په سلګونه جری بزمکا او یو شمیر کورونه د سیلابونو لګوا خوشغورل شي او سلګونه جری بزمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکو هم خوښتي چې د زمکو او کورونو ساتلو د پاره استنادي دیوالونه جوړیږي او همدارز ورته سیلابونو ویجاړې کړي ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوې ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلي نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلې او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډېر خوشاله شوم چې دا کار پیل شو، زه روزګاروم
د نورستان په مرکز پارون کې. په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د دوو استنادي دیوالونو او دوو ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سر و مال زیانونه اړولي. ډیری ویالې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د کندهار په ډنډ او پنجوایي ولسوالیو کې د کرنې د پیاوړتیا لپاره د ځمکې د سطحې او خاورې د اصلاح پروژه پیل شوې ده. د دې پروژې موخه د 2,000 جریبه کرنیزې ځمکې هوارول او خاورې اصلاح کول دي، تر څو کروندګر وکولی شي په لږ مصرف سره زیات حاصل ترلاسه کړي. کروندګر هم د دې کار نه هرکلی کوي. په دې اړه د سیمې نظم همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
ډنډ او پنجبایی د کندهار هغه ولسوالی دی چې د ګڼو کرنیزو ځمکو حاصلات یې د اوبو د کمښت او دوامداره وچکالۍ له امله کم سوي دي. د غی ګل په نوم د کندهار د ډنډ ولسوالی یو کروندګر وای، په ځمکه کې د دوی خواري بې نتیجې ده او د ځمکو خړوبولو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. خو د ځمکې د سطحې او خاورې په اصلاح کولو سره دوی کولای شي ډېرې ځمکې په لږ اوبو سره خړوبې کړي.
دغه مځکه چې جی موږ ډیر پستلی ډیر پخته خواري آمدن ملج دی، دوه فصله موږ وبم پر لګو یو څه شی په وکړو، هغه شی موږ ته آمدن ملج دی. موږ خواري په کارو دغه څنګه شی لنسته بسګر موږ ستړي دی، موږ زمیندارم ګرځستلی د خپل ملک سره یو بیا زار دی چې ستړیا وي مدیر جی وبم سره پر لګو یې په دغه برمی دغه جی د ولی وبو جی په ورکه مو تر ورسو هغه شی کین خواري په کارو اصلیا کم دی.
د خدای نظر په نوم د کندهار د پنجبای ولسوالی یو کروندګر وایي د دوی په سیمه کې یو شمیر کرنیز ځمکې مالګینی او تربی دي. د نوموړي په وینا د ځمکو د غستونځ د دې لامل سوي چې کروندګر د خواري او زحمتونو باوجود لږ حاصل ترلاسه کړي. د خدای نظر په خبره د ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح کول به نه یوازې د کرنیزو محصولاتو حاصلات زیات کړي، بلکې د اوبو مصرف به هم راکم کړي.
دوس موږ دا ځکه ګرد تروبي او خوږې او د غدي او بو برمه دوا انچ دي دون ځای نه پوبي. نو چې دا کاری د از موږ سره وکي وار بس موږ دا ځکه یو څه اصل وکي دا یسانان به سپر ټیکسي یو اصل به لاس ته ورسي وس هغه غټ زمیندار سړی ته دا یو په مندارو مصرف نه ور جوړي. موږ ځکه ګرد دا نه آباد او نه جوړي دي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنیا او بلګولو او مالداری ریاست وای د دغه ولایت 50% زراعتي ځمکه د خاورې اصلاح او د سطحې هوارولو ته اړتیا لري. د یاد ریاست د طبیعي منابعو امریت سرپرست فضل الله وایي په ډنډ او پنجبایي ولسوالیو کې دوی تر 2,000 جریبو دا ډول ځمکې سروې کړې او غواړي د 10,000,000 افغانۍ په لګښت د ځمکې سطح او خاورې اصلاح کړي تر څو د اوبو د زیات مصرف مخه ونیول سي او هم څو چنده زیات حاصل ورکړي.
اصلا کندهار کې چې دی 50% مزکی چې دی غیر اصلاحي او د خاورې اصلاح ته ضرورت لري او همواري ته ضرورت لري. او په کندهار ولایت کې رئیس صاحب چې راغلی او هغه 1500 جریبه په پنجبای ولسوالۍ کې سروې کړې ده د خاورې اصلاح او همواري لپاره، 200 جریبه چې دا هغه په ډنډ ولسوالۍ کې دا کار سروې کړې ده.
د طالبانو د حکومت د کرن ریاست چارواکي وایي د کندهار ترڅنګ په نور ولایتونو لکه تخار، بلخ، کاپیسا او هلمند کې هم زرګونه جریبه ځمکه سته چې ورته اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې ډول ځمکې د سطحې او خاورې اصلاح به په یاد ولایتونو کې هم کولای سي د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي لپاره ګټور وي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسیدو.